د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه دا چې دا واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګل ورځ کال 2019 د اکتوبر 18 نیټه دا وخت شوی په پښتونخوا کې د سحر شپږ بجې کابل کې دی د سحر پنځه مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اکتوبر 18 نیټه او د شپې 9 بجې دی دا وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زما حوش جلیل ستړی مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د اتوار په سحر د داعش تندره وډلې د مشر ابوبکر البغدادي شام کې په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې اعلان ته په ټوله نړۍ کې د امریکا اتحادیانو د داعش ډلې لپاره یو ډیر غټ تاوان ویلي خو زیاته کړې ده چې داعش ډله اوس هم د ترهګرۍ یو خطر دی
brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
افغان چارواکو ویلی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جدا جدا ملاقاتونه کړي
خاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې ورځ کړی چې یوه ورځ وړاندې د خالی اشمې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو آزاد کمیشن یو ځل بیا د صدارتي انتخاباتو نتیجې اعلانول وروستو کړي
او د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه ګوند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې لخوا آزادي مارچ 13 ورځ د سند ایالت کراچۍ ښار نه پیل شوی دغه مارچ ته د وینا په وخت مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت سره د خبرو اترو یا جوړجاړي هیڅ اراده نه لري قدرمنو اوریدونکو یو شمیر رپورټونه هم لرو خو اول غوښشه د خبرونو تفصیل تا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار په سهار د داعش تندره وډلې د مشر ابوبکر البغدادي شام کې په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې اعلان وکړو صدر ټرمپ ویلي د داعش ترهګر ډلې مشر په یو سورنګ کې پټ شوی وو او د تښتېدو کوشش یې کاوه نوموړي ویل بغدادي په سورنګ کې ژړل او چغې وهلې ډونلډ ټرمپ ویل بغدادي د عملیاتو په وخت اغوستي ځانمرګي جاکټ لوځولې او د ځان سره یې خپل درې بچي هم وژلي په ټوله نړۍ کې د امریکا اتحادیانو د بغدادي وژنې ته د داعش ډلې لپاره ډېر غټ تاوان ویلي خو زیاته کړې ده چې داعش ډله اوس هم د ترهګرۍ یو خطر دی د فرانس صدر ایمانویل میکرون په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې د بغدادي وژنه یوازې یوه مرحله ده په نړیوال ائتلاف کې زموږ همکارانو سره په ګډه د ترهګرۍ ډلې ته ماتې ورکولو لپاره مبارزه دوام لري دا په منځني ختیځ کې زموږ ترجیح ده د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ویلي چې د داعش د مشر مرګ د ترهګرې په وړاندې زموږ په ګډه جګړه کې لویه کامیابي ده د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د بغدادي په وژنه صدر ټرمپ ته مبارکي ویلي خو ایران ویلي دي د بغدادي وژنه څه غټه خبره نه ده امریکا هغه تن ختم کړو چې پخپلې پیدا کړي وو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 13 ورځ په یو ناڅاپي او غیر اعلان شوی سفر کابل ته د رسیدو وروسته د افغان چارواکو سره لیده کاته کړي د افغان چارواکو تر مخه 13 شپه په کابل کې خاغلی خلیلزاد د صدر اشرف غنی او افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جدا جدا ملاقاتونه کړي صدر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د افغانستان صدارتي انتخاباتو د سر کاندیدان دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه ګوند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې لخوا آزادي مارچ 13 ورځ د سند ایالت کراچۍ ښار نه پیل شوی دغه مارچ ته د وینا په وخت مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت سره د خبرو اترو یا جوړجاړي هیڅ اراده نه لري په خپل لومړۍ وینا کې مولانا فضل الرحمن د عمران خان په حکومت تور لګولې چې د حکومت په ټګۍ تورې په واک کې راغلي نوموړي ویلي عمران خان د پاکستان حکمران نه دی او د امریکا نیویورک ټایمز اخبار تر مخه د پاکستان سین صوبې په یو وړو کې خار رتو ډیرو کې نږدې 900 ماشومان د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته شوي دي د اخبار تر مخه روان کال د اپریل په میاشت کې په دغه خار کې د ایډز ناروغۍ لکه د وبا خوره شوې وه او زیاتره ماشومان د دغې ناروغۍ اخته شوي وو نیویورک ټایمز وایي په شروع کې د صحت چارواکو په دغه خار کې د ماشومان یو ډاکټر ذمهوار ګرځولی وو چې هغه به استعمال شوي سرنجونه بیا استعمالول او د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په ځنګلونو کې لګیدلې اور او د دې لامل د بجلی نشوالي له وجې د کالیفورنیا گورنر په ټول ریاست کې د هنګامي حالت اعلان کړي. د سان فرانسیسکو په سونومو کاونټي کې 2,00,000 خلک د خپل کورونو په پریښودو مجبور شوي دي. په سویلي کالیفورنیا کې لاس اینجلس ته نږدې سانتا کلاریټا نومې سیمې کې په اور قابو موندل شوی دی، خو دې سیمې کې اور له امله 15% ودانې تباه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، وایس اف امریکا دیوا نیم ساته سارا نیخ خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوره. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د بی بی شیرینا پروگرام اوره او ګوره. د نننی پروگرام قربان دي زموږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن. او اوس ورزو رپورټونه رخته رومبی رپورت څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار په سهار د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د وژنې اعلان کړی و. دې اعلان ته په ټوله نړۍ کې د امریکا اتحادیانو چې دی نو د داعش لپاره یو ډیر غټ زیان ویلی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورت د ډیوا همکار اشفاق مومن نورو.
د امریکا خصوصي پوځ د شام په شمال غربي برخه کې په کامیاب پوځي عملیاتو کې د داعش ستر مشر ابوبکر البغدادي په تشدد سره له منځه وړی. دا اعلان د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ خام ته په ټلویزیون وینا کې کړی دی. صدر ټرمپ وویل تیره شپه امریکا د نړۍ او لمبري ترخګر مشر سره انصاف وکړ. صدر ټرمپ د سپینې ماڼۍ په سفارتي کوټه کې د داعش د وژل شوي مشر د وژنې تفصیل بیان کړ چې وایي په یو وسمسته کې یې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد د عملیاتو په وخت والوزول چې ورسره درې نور ماشومان هم مړه شوي دي. صدر زیاتوي کله چې هغه چاودیدونکي موادو ته چاودنه ورکړه نو سمسته راکېناسته. دی وایي چې دې عملیاتو کې یو هم کوم امریکایي عسکر ته زیان نه دی اوړېدلی. خو د البغدادي سره نږدې ګڼ شمېر ملګري وژل شوي او څه ژوندي نیول شوي دي. صدر وایي د داعش ستر مشر مرګ ته نږدې وخت کې ژړل، فریاد یې کاوه او د تیښتې کوشش یې کاوه. صدر زیاته کړه هغه لکه د سپي مړ شه او لکه د یو بزدل شان د دې نړۍ نه لاړ. صدر ټرمپ وایي چې په 15 منټه کې د البغدادي معاینه کې پیژنګلو وکړه شوه. دی وایي چې عسکرو سره د ډي این اې تکنیکی ماهرین ورسره وو او اخستل شوي سامپل یې له ځانه سره راوړي او په هغه ځای کې یې معلوم کړه او پخلی وکړه چې وژل شوی تن البغدادي دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې صدر ټرمپ دغه وضاحت وکړه چې زیاتوي د سمستې نه ملبه پورته کړی شوه او د ده مړی یې ترې راوویسته. د البغدادي پر ځای د ډلې که بل کوم مشر جوړیږي نو د دغه پوښتنې په ځواب کې صدر ټرمپ وویل هغه د وړاندې نه زموږ په نظر کې دي. د صدر ټرمپ نه چې کله وتپوسله شول چې د مخالفه ډیموکراټیک ګوند د هاوس سپیکر نینسی پلوسی په دې عملیاتو خبر وه نو ده وویل چې دا د عملیاتو خبره پټه ساتل شوې وه. صدر ټرمپ وویل کله چې پوز عملیاتو لپاره ځای ته ورسېد نو 8 امریکایي هلیکاپټرو په سیمه کې د ټوپکو ډزونه په موقع باندې خاموش کړل. دوی وویل چې دغه مهال نور جنگي جازونه او سمندري بیړۍ هم د پوز سره مرسته کوي. صدر ټرمپ وایي چې روس د دې عملیاتو نه نو خبر، خو د شام کنټرول لاندې سیمه کې د هلیکاپټرو د الوت اجازه یې ترې اخیستې وه. صدر ټرمپ د شام، عراق او ترکیې په همکارۍ هم مننه وکړه او بالخصوص د کوردانو یې ستاینه وکړه چې مهمه معلومات ماتې ورسره په دغه لړ کې شریک کړي وو. یو له ساته مخکې صدر ټرمپ ټویټ کړی وو چې یو لوی کار شوی دی. بیا وروستو خبرونه په میډیا خپاره شول او د وایس اف امریکا او په منځني ختیځ کې هم چارواکو وویل چې د داعش مشر وژل شوی. د شام نه د امریکایي پوز په سمدستي توګه د رایستلو په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې صدر ټرمپ وویل زه نه غواړم چې موږ به خپل ټول عمر د شام او ترکیې حفاظت کوو او زه به اوس تیل محفوظوم. د زیاته کړه د شام نه د پوز راویستلو په فیصله باندې به بیا غور نه کوم. د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر او نائب صدر مایک فینس وایي چې د وروستۍ استخباراتي معلوماتو د خصوصي پوز لپاره عملیاتو کولو ته لار هواره کړه او صدر ټرمپ لخوا د اجازې اخیستو وروستو عملیات ترسره کړی شول. نائب صدر مایک پینس سی بی ایس خبری ادارې ته ویلي چې امریکا ته قوي ګمان وو چې البغدادي به د شام په ادلیف ښار کې وي. دی وایي چې د خالی په ورځ قوي استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروستو د شپې عملیاتو کړی شول. د امریکا یو بل چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د عملیاتو لپاره تیاری په عراق کې د یو پوځي اډې څخه شوې وي. د دفاع وزیر مارک ایس پر ویلی د امریکا پوځیانو غوښتل البغدادي ژوندۍ ونیسي، خو د هغه د وجلو لپاره هم تیار وو. دی وایي چې هغه انکار وکړ چې ځان دوی ته حواله کړي. سمسته کې لاندې لاړ او د هغه راویستلو لپاره پروسه کې البغدادي په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول او ځان یې وواژه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
اردنکو وایس اف امریکا ڈیبا نیم ساتا سارا نے خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. افغان چارواکو ویلی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جدا جدا ملاقاتونه کړي. هم په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار شیبزاده وړاندې کوي.
د افغان سولې او وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ په ناصافي او غیر اعلان شوی سفر کابل ته رسیدو وروسته د افغان چارواکو سره لیدو کاته کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو د اعلان وروسته دا د ښاغلي خلیلزاد افغانستان ته لومړی سفر دی. افغان چارواکو ویلي چې د زلمی خلیلزاد سره په دغه سفر کې د سویلي او منځنی اسیا لپاره د امریکا د قومي امنیت سلاکار لیزا کرټس هم ورسره ده. افغان چارواکو تر مخه تیر شپه کابل ته د رسیدو وروسته د امریکا ځانګړي استازي د صدر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جدا جدا لیدلی. دغه دواړه د افغانستان صدارتي انتخاباتو د سر کاندیدان هم دي. د افغانستان صدر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی خبریارانو ته ویلي د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د صدر اشرف غنی سره لیدو کاته کړي او هغه یې په تازه کې شوی پرمختګونو نه خبر کړي، خو نوموړي د دغه نور څه جزئیات نه دي شریک کړي. خاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې ورځ کړی چې یو ورځ وړاندې د خالی اشمې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو آزاد کمیشن یو ځل بیا د صدارتي انتخاباتو نتیجه اعلانول وروستو کړي. د ستمبر په 23 نیټه شوی دغه صدارتي انتخاباتو نتیجه به اوس د نومبر په 14 نیټه اعلانېږي. د انتخابي کمیشن لخوا لومړی ویل شوی چې د انتخاباتو نتیجه به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه اعلانوي، خو بیا یې د تکنیکی ستونزو او په انتخاباتو کې د شفافیت په غرض دغه نتیجه اعلانول وروستو کړل. په نږدې ورځو کې نړیوالو سفارتي کوششونو یو ځل بیا دا تمې ژوندۍ کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ودرېدلې خبرې اترې به بیرته پیل شي. د جمعې د امریکا ځانګړي استازي د روس سفر کړو او هلته یې په سلور غونډیزه غونډه کې ګډون کړو. په دغه سفر کې خلیلزاد د خپل روسي او چینایي همسیال ترڅنګ د پاکستانی چارواکو سره هم لیدلی وو. د روس لخوا را جوړ شوی د غونډې هدف د دغه هیوادونو لخوا د افغان جګړې د خبرو اترو د لارې حل راوستو هڅې بیا پیلول وو. د ماسکو د غونډې وروسته په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې ټولو هیوادونو د افغان جګړې په ټولو ډلو غږ کړی چې سمدستي د تشدد پرېږدي او د سولې خبرو اترو لپاره د مناسب ماحول جوړ کړي. په بیان کې ویل شوی چې روس، چین او پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو زر تر زره پیلولو پوره مرسته کوي او زیاته کړې وه چې دغه خبرې به د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لارا هم هواره کړي. د روانې میاشتې په شروع کې اسلام آباد د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو کوربتوب هم کړو. که څه هم د دغه ملاقاتونو وروسته نه خو امریکا او نه هم طالبانو د دغه غونډې ښکاره پخلی کړي او نه دا ویلي چې په دغه غونډه کې په کوم موضوعاتو خبرې شوي، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی د دغه غونډې په راجوړولو کې مرسته کړې وه. امریکا د تیر کال لاسې طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې وې. کابو دوه میاشتې وړاندې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د دغه خبرو د ودرولو اعلان وروسته دا غې وکړو چې په کابل کې په یو خونړي برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون 12 کسان ووژل شو. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې دا خبرې په داسې حال کې ختمې شوې چې طالبان او ښاغلی خلیلزاد داوه لري چې د سولې په یو داسې تړون متفق شوي وو چې له مخې به یې امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر کم وی او طالبان با د القاعده په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې ختموي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.com.
هیر یې نکړی.
صف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز د نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به بیبی شری نه پروګرام پیل شي کوم چې تاسو په ټی وی سکرینز باندې هم کتی شي. نن بدرې پروګرام قربانه وی زم همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن او دا پروګرام تاسو د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ډیوا باندې هم نیخ پنی غا کتی او اوریدي شي. اوس وخت شوی دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې دا کتنه کړې زموږ همکار مختار خلیل نوراځي چې په شریکه وورو.
پاکستان کی د حکومت د مخالفه مذهبی ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سو هفتی وړاندې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د ازادي مارچ په نوم د یو لوی عوامي احتجاجي جلوس وستو اعلان کړی وو. مولانا فضل الرحمن په خپل دې اعلان د نن نه یعنی د اتوار د ماسپخین نه عمل درآمد شروع کړی دی او د زرګونو خلکو په بدرګه کې د کراچۍ نه د اسلام آباد په لوري روان شوی دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان شوی ازادي مارچ په حق له د پاکستان د انګريزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې یو تفصيلي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت په سر کې لیکل شوی دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاجي مارچ د پاکستان د ستر ساحلي خار کراچۍ د سهراب ګوټ علاقې نه شروع شوی دی. په جلوس کې په زرګونو خلک شامل دي چې د اسلامي مدرسو طالب علمان هم پکې شامل دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره په احتجاجي کنټینر د پاکستان پیپلز پارټي نامتو غړي رضا ربانی او سید غنی د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف د ګوند محمد زبیر او نهال هاشمی او د عوامي نېشنل پارټي شاهی سید او نور مخاوري سیاسي غړي موجود دي. ڈان لکھی چې مولانا فضل الرحمان سہراب گوٹ نا دا احتجاجی آزادی مارچ دروانی دون اوڑان دی دغلتا دراغنڈ و خلق بہیر لا دا ہندوستان دا والقیلان دی کشمیر کی پا کشمیریانو دا کیدون کو ظلمنو پا وجہ کشمیر سر دا یووالی نم ورکو. دا احتجاجی مارچ دا پار سہراب گوٹ کی راغنڈ و خلق و تکڑی خپل تقریر کی مولانا فضل الرحمان اوے چی منگ دا کشمیر خپل رونو سر لوس کڑیو چی منگ بنن رز کشمیریانو سر دا یووالی دا ورز پا توگا نمانزو. مولانا فضل الرحمان خپل تقریر کې دا هم وی چې د کشمیر په معاملې کې د پاکستان ټول خلک خپلو کې یو خل یو موټی دي. د پدې خبره ډیر افسوس ښکارا کو چې د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې د تیرو درو میاشتو راسي کرفیو لګولې شوې ده. د بین الاقوامي مطالبه او کا چې د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو نه ځان خبر کی. د جمعیت علماء اسلام مشر د پاکستان دننه د موجوده سیاسي حالاتو د ذکر کولو په موقع وی چې مخالفه ګوند د حکومت لخوا خبره ترلا درالېګلې شوی ډلی ټولي مطالبي رد کړی دي او د عدالت د فیصلې پرانا کې به په خپل دھرنا یا پرلط غزول باندې پوره پوره عمل درآمد کړي. مولانا فضل الرحمان نور اوی چې د احتجاجي مارچ د پاره دا وخت په لکونو خلک په کراچۍ کې راجم شوی دي او چې کله د پاکستان د ګډ ګډ نه جلوسونه اسلام آباد ته ورسی نو بیا به ورسره حکومت سکی. د زیاته کا چې وزیر اعظم عمران خان به ارومرو استعفا ورکړي. د جمعیت علماء اسلام قائد مولانا فضل الرحمان د کراچۍ په سهراب ګوټ کې احتجاجي مارچ لا دراغوند خلکو لوی بهیر ته دا هم وی چې په کال 1903 نیوي کې د امریکای یو گرین کارډ لرونکي موین قریشی د خارج نراوسته شو او په مونږ باندې تر درو میاشتو پورې نگران وزیر اعظم ولګولی شو، خو بل طرف ته زمونږ په شهریت اعتراضونه کیږي او اوس دوی مونږ ته پښتانه او افغانان ویل شروع کړي دي. ډان لیکي چې مولانا فضل الرحمان دا خبره یو ورځ وړاندې د پاکستان د الکترانیک میډیا د اختیارمند ادارې د پیمرا لخوا د جاری کړي دی هدایت نامې په باب له وکړه، په کومه کې چې پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته ویلي دي چې د جمعیت علماء اسلام نامتو سیاستدان پخوانی سینیټر حافظ حمدالله خپلو شوګانو لا نه راغواړي، ځکه چې حافظ حمدالله غیر ملکی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر وی چې مخالفه ګوند دا غلط او د نقصونو نه ډک قوانین د سره منینه، مخالفه ګوند په جمهوریت، آئین او د ملک په مکمله ازادۍ یقین لري. مولانا فضل الرحمان سهراب ګوټ کې راغوند خلکو تخپل تقریر کې دا هم وی چې زبا د خپل آئنده تګلارې یا لاین حمل اعلان په اسلام آباد کې کوم. دان اخبار خپل رپورٹ کی لکی چې مولانا فضل الرحمان دا هم ویلی دی چې مونږ د روغ سیاست ملګری یو، مونږ خپل ټول ژوند د ملک آئین سره په وفادارۍ کې تیر کو، خو مونږ له خپل دی وفادارۍ ایواز د توندلاریتوب په شکل کې راکړی شوی دی. د په سخت ټکو کې اوی چې حکومت سره به د مخالفه ګوند خلاف د کړي هر زیاتی حساب کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اردنکو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نئے خبری خبرونه دا وقت د واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف گند جمعیت علماء اسلام فیڈل لخوا آزادی مارچ 13 ورځ د سند ایالت کراچی خار نه پیل شوی دی او دغه مارچ ته د وینا په وخت مولانا فضل الرحمان ویلی حکومت سره د خبرو اترو یا جوړجاړي هیڅ اراده نه لري. په دې باندې دا وخت نور تفصیل لپاره د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی موږ سره ټلیفون په لاین راغلی. ستړي مشه شیرانی صاحب،
په خیرونه تاسو جو تکړه.
شیرانی صاحب، لګمون ته تاسو د مارچ تازه تفصیل وخایئ.
ډیره مننه. د چې د لکه څنګه چې تا د ډیوا او مینوالو اوریدونکو ته وویل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې په مشرۍ کې له کراچۍ څخه د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت پر ضد د شروع شوي ازادۍ مارچ په نامه باندې چې کوم لاریونونه دي او احتجاجونه دي، د هغوی کاروانونه د پاکستان د چین ایالت سره سره له بلوچستان څخه او له پنجاب ایالت څخه د اسلام آباد ولوري ته روان دي. د درو سرو ایالتونو څخه په ډیر زیات شمیر سره د جمعیت علماء اسلام د ګوند پلویان او له هغه سره سره د پاکستان د ټولو غټو سیاسي اپوزیشن ګوندونو غړي او پلویان هم په دې احتجاج کې شامل دي او په دې ازادي مارچ کې شامل دي. د ټولو اپوزیشن ګوندونو مشرانو دغه اعلانونه کړي وو په بار بار او په غټو جلسو کې چې دوی به د جمعیت علماء اسلام د ګوند له لوري څخه د اعلان شوی ازادي مارچ احتجاج کې شرکت کوي او یاد دیوي چې په دغه غټو سیاسي اپوزیشن ګوندونو کې د پاکستان پیپلز پارټي او له هغه سره سره د پاکستان مسلم لیگ نون د نواز شریف د ډالی پارټي او له هغه سره سره د پښتون ملت پال او بلوچ ملت پال سیاسي ګوندونو چې پکې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او له هغه سره سره د بلوچستانو نور ګوندونو هم د دې ازادي مارچ کم احتجاج دی د دې حمایت کوي او دا ویلي چې دوی به له مولانا فضل الرحمان سره اوږه په اوږه په دغه احتجاج کې ولاړ وي. دغه احتجاج د مولانا فضل الرحمن د ګوند له لوري څخه شاوخوا یو میاس وړاندې یو نیمه میاس وړاندې په کوټه کې هغه مهال اعلان شو چې کله د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر له لوري څخه دلته یو ډیره غټه جلسه یا احتجاجي غونډه ته د وینا پر مهال هغه وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی خپل استعفا ورکړي او عہده دی پریږدي. هغه تور ولګاوه چې د عمران خان خپل څوکۍ دغه چې کوم ووټه خسي او دغه د ګوند نورو غړو دغه یو کال وړاندې چې کوم احتجاج په پاکستان کې شوی چې هغه کې کوم ووټونه سوي یا رائے ورکول سوي هغه کې درغلای سوي دی او د اپوزیشن ګوندونو مشران او د هغوی چې کوم کاندیډیټس وو هغه پاتکلل سوي دي، ځکه دوی اوس عمران خان نه مني او دغه حکومت هم غیر قانوني او غیر آئینی حکومت ګڼي. دوی دا مطالبه کوي چې دا حکومت لنګ سي او نوې حکومت جوړ سي د الیکشن لارې څخه. بله،
تیر ورځ په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن څه مهمه خبرې کړې وې؟
د مولانا فضل الرحمن یوازې د تیر ورځې په خپل هم ډېرې مهمې خبرې کړې، خو یاد دی وی چې هغه له تیر یو نیمه دوه میاشتو څخه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او لغه سره دغه د ګوند او پر د ټول حکومت باندې د سختې نیوکې کوي او د احتجاج هغه مهمه هغه هم دغه دی چې دوی وایي چې دغه حکومت قانوني نه دی، غیر قانوني دی. او یاد دی چې په تیر ورځ کې چې د کوم په سند کې او احتجاج د داروین افتتاح کوله د آزادی مارچ، هغه ته د خلکو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا څخه د موجوده د عمران خان د حکومت لخوا څخه چې د دې احتجاج د لار نیولو لپاره حکومت کم ګامونه اخلي، دا هم غیر قانوني دي، غیر آئینی دي. هغه په دې احتجاج کې یا په خپل وینا کې دا هم وویل چې د پاکستان د پیمرا لخوا څخه چې و ټي وي چینلز ته د حافظ حمدالله چې د جمعیت علما اسلام ګوند سناتور وو او هغه د بلوچستان ایالت امیر هم پاتې شوی دی، د جمعیت علما اسلام د هغه پر ټي وي باندې دراتګ او د خبرو کولو د غیر جاری کړو چې دا په ټي ویانو ناراضي، ځکه د نادرا لخوا څخه هغه ته یو اعلامیه دا جاری شوی و یو نوټیفیکیشن ورکړل شوی و چې هغه غیر پاکستانی دی. او له هغه سره سره د پاکستان جمعیت علما اسلام یو مرکزی مشر مولوی کفایت الله هم له اسلام آباد څخه پولیسو نیولی و، نو دوی چې د دغه دواړو خلکو په خلاف د حکومت کې اقدامونه دي، دا د دې د دوی د لاروین د درولو د لپاره هڅې کوي. خو هغه چې هر څه کېږي دوی به په دغه احتجاج ضرور کوي، او که په دې کې چا مداخلت وکړ د مولانا فضل الرحمن په وینا دوی به له حکومت سره سره د هغه خلکو یا د هغه ادارو هم مخالفت کول شروع کړي چې څوک د دوی مخه ګرځي.
ډیره مننه تاسو.
ډیره مننه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایواز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.